د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کابل د تېرې شپې د حملې په اړه، د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. افغان ولسمشر د کابل د تېرې شپې د حملې په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وسته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره په پیکینګ کې دی. له مرستیال ولسمشر سره یې په کتنه کې یو ځل بیا د چین د مرستو ستاینه وکړه او وویل چې دا هیواد باید د افغانستان په امن کولو کې همکاري لا زیاته کړي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د حقیقت صدی او انصاف په لټه کې خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د بشري حقونو نړیوال سازمان نن په یو رپورټ کې ویلي چې د حماس اسلام پالې ډلې له اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو په وړاندې جنګي جنایت ترسره کړی دی. د سربیا صدر اعظم به نن په رسمي سفر د البانیا مرکز ته تیرینا ته ورسیږي. د پتیرو څو لسیزو کې د سربیا لومړی مشر دی چې البانیا ته سفر کوي. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ورکو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو هوټل د وسلوال مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د بودیجې کسر د کمیدو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې وکړي. او په جوزجان کې پر یو کور د نصرګندو وسلوال په حمله کې یو تن وژل شوی او یوه ښځه ټپي شوې ده. د خبرونو تفصیل. ولسمشر غنی د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو هوټل د وسلوال مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. له ولسمشری معنی څخه په خبره سوی اعلامیه کې د ولسمشر له قبل ویل سوی چې وسلوال مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې د مقابلې توان له لاس ورکړی او غواړي په دې حملو سره د خلکو په منځ کې ویره خپره کړي. ولسمشر غنی د افغان سرتیرو هم ستاینه کړې چې دغه حمله د مرګ ژوبلې پرته پر وخت خونسا کړي. وسلوال طالبانو تیره شپه شاوخوا لس بجې د کابل ښار په ډیپلوماتیکي سیمې وزیر محمد اکبر خان مینه کې د هیټل په نوم پر یو هوټل وسلوال حمله وکړه. وسلوال طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ولسی جرګې د تخنیکي چارو کمیسیون د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتنه کوي چې خپل اختلافونه یوې غاړې او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون برخلیک معلوم کړي. د دا کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ته چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کول د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د سیاسي تفاهم لیک له مهمو مواردو څخه دی او د برخې ته باید جدي پام وکړي. خو د ملي وحدت د حکومت اجرایوي ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پر سر د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ هوکړه شوې ده او یو وزیر دا کمیسیون د مشر ټاکل ځنډیدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د بودیجې کسر د کمیدو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې وکړي. همایون رسانن د خپل سل ورځني کاري پلان د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په دغه پلانونو کې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې پانګونه د ظرفیتونو لوړول او د صادراتو پراختیا شامل دي. او په جوزجان کې پر یو کور د نصرګند وسلوال په حمله کې یو سړی وژل شوی او د هغه میرمن ټپي شوې ده. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د دې ولایت د درزاب ولسوالۍ د بیتاب کمر په کلي کې شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې په ځای کې وسلوال طالبان حضور لري او دوی نسي کولای چې د تحقیقات لپاره هلته پلاوی واستوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاکستانی پلاتونکو نن د هغه شرکت مالک ونیو چې په کراچي ښار کې جالي تحصیلي اسناد خرڅول. د پاکستان پولیسو نن سهار پر دې شرکت عملیات وکړل چې په ترڅ کې زرهاو سپینې شهادت نامې موندل شوې دي. یو پاکستانی چارواکي نن خبر اعلان ته وویل چې د اکسکت شرکت رئیس شعیب احمد شیخ د تحقیقاتو پر وخت د زرهاو سپینو شهادت نامو ځای پولیسو ته وروښود او د تحصیلي هویت جالي کارتونه هم موندل شوی دی. شیخ اوس مهال په توقیف کې دی او نن به وروسته محکمې ته حاضر شي. په پاکستان کې د جعلي شهادت نامو د شرکت د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو جعلي اسناد په خلکو خرڅ کړي وو او میلیونونه ډالر یې اخیستي دي. پاکستاني چارواکو د دې شرکت پر ضد عملیات تیره میاشت د نیویارک ټایمز د یو رپورټ تر خپرېدو وروسته پیل کړل. اسلام آباد د امریکا د فدرالي پلټنو له ادارې اف بی آی او د نړیوالو پولیسو له ادارې انټرپول څخه هم په دې څېړنو کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ نن له نیویارک په رپورت کې ویلي چې د حماس اسلام پالي ډلې د اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې جنگي جنایت کړی دی. دواړو خواوو تقریبا 50 ورځې جنگ وکړ او د تیر کال په اګست کې اوربند اعلان کړ. روغتیایي چارواکي وایي چې 1700 فلسطینیان چې اکثر ملکي خلکو په دې جګړه کې ووژل شول. اسرائیل ویلي چې لږ تر لږه 8 عسکر او 6 ملکي وګړي وژل شوي دي. د بشري حقوقو د نړیوال سازمان رپورت وایي چې تیر کال په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر مهال د حماس ډلې د هغو ملکي فلسطینیانو پر ضد چې د اسرائیل سره په همکارۍ تورن دي د اختطاف، شکنجې او غیر قانوني قتلونو بیرحمانه کمپاین چلولی دی. د سازمان په خپل رپورت کې یو شمېر پیښې راخیستي چې د حماس وسلوالو ملکي فلسطینیان د اسرائیل سره د همکارۍ په تور نیولي، شکنجه کړي او وژلي او هغه یې زړه بژنونکي ګڼلي دي. د حماس ویاند دا رپورت غیر منصفانه، غیر مسلکي او بې اعتباره ګڼلی دی. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ایرانی الاصله امریکایي خبریال جیسن رضایان چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی پرون په تهران کې محکمې ته چې د بندو دروازو شاته جوړه شوې وه ودرول شو. امریکا پر رضایان د جاسوسۍ تور د تمسخر وړ بللی دی. د امریکا د بارونو چارو وزارت ویان جیف رات کې پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
We're aware of reports that US citizen Jason Rezaian's trial
دی وایي موږ په دې رپورټونو خبر یو چې امریکایي وګړی جیسن رضایان پرون اول وار په ایران کې محاکمه شو. موږ غوښتنه کوو چې پر هغه دغه بې مفهومه لګېدلي تورونه دې لرې سي او جیسن رضایان دې ژر تر ژره آزاد شي. د ایران خبري رسنیو ویلي دي چې د محاکمې پر مهال د رضایان میرمن هم حاضره وه او په دې 3 ساعته بهیر کې د جیسن رضایان اتهام لیک چې د جاسوسۍ تور هم پکې شامل و ولوستل شو. د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچیچ بنن په رسمي سفر د البانیا پلازمینی تیرانا ته ورسیږي. دا په تیرو څو لسیزو کې د سربیا لومړی رهبر دی چې البانیا ته سفر کوي. ټاکل شوی چې په نومبر کې د البانیا صدر اعظم ایدی راما سربیا ته ولاړ شي. دا به په تیرو نږدې 10 لسیزو کې اول وار وي چې د البانیا یو سیاسي رهبر سربیا ته ځي. البانیا او سربیا دواړو د اروپایي اتحادیې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. البانیا د ناټو تړون غړی هیواد دی خو سربیا د ناټو د غړیتوب لپاره هم د منتظرینو په لیست کې پاتې دی. او د سویس لوی څارنوالۍ نن د یو شمېر هغو کسانو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړل چې د 2013 او 2022 میلادي کلونو لپاره د فوټبال د نړیوالو سیالیو د کوربه هیواد په ټاکلو کې د پیسو په تبادله او رشوت تورن دي. د سویس لوی څارنوالۍ نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د فیفا په آی ټي یا انټرنیټ ټکنالوژي سیستم کې ارقام او اسناد هم ورته رسیدلی دي. د فیفا ویان په دې اړه د خبرو ډډه کړې ده. په سویس کې د عدلیې فدرالي دفتر نن سهار خبر ورکړ چې د امریکا په غوښتنه یې د فوټبال د نړیوال فدراسیون شپږ مسؤولین نیولي چې ډېر ژر به امریکا ته مسترد شي. ټاکل شوی چې سبا نه بله ورځ د سویس په زوریخ ښار کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د مشرانو غونډه وشي.
خبرنمو لازدی رادیو واوریدل که بیا هم غوړی دا خبرونه ولولې دی. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو انټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر د کابل له تېرې شپې د حملې په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وسته. د کورنیو چارو وزیر بیا وایي د حملو په اړه هره ورځ په سلګونو راپورونه ترلاسه کوي چې ډېری امنیتي ارګانونه شنډوي.
بسیار ګزارشات زیات است که خونسا شده. ای برای کل ما مبرهن است.
د افغانستان د ولسي جرګې د تقنیني چارو کمیسیون له حکومت او غوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار د نور نه ځنډوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د چین له مرستیال ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان په سوله او ثبات کې د چین مرستې وستایلې او د دې هیواد د لا زیاتو همکاریو هیله یې وکړه. لویدیز روسیا د اوکراین د ختیس په کړکیچ کې په لاس لرلو تورنوي. د ازادي راډیو د اوکراین د څانګې خبریال افغانستان ته په سفر کې دا مسله چېړلې چې د شوروي پر ضد د افغانستان د جهاد څخه د اوکراین په شخړو کې څه درس اخیستل کېدای شي. د افغانستان د خلاصون لارې د غورځنګ مشر وایي د افغانستان وضعیت دې غوښتنه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید سولې ته غاړه کېږدي.
او دا د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کېږي. خو البته طالب به د ملت خواستې مني، حکومت به هم د ملت خواستې مني.
د دې غورځنګ له مشر سید اکبر اغا سره مو د حقیقت دی په پروګرام کې چې د خپرونې په 2 نیمه کې د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خپروو خبرې کړې دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، افغان ولسمشر د کابل د تېرې شپې د حملې په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وستی. په دغه حمله کې چې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې په یوه میلمستون وشو، افغان امنیتي ځواکونو څلور واړه حمله کوونکي په ډزو وژل. د امنیتي چارواکو په وینا په دې حمله کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم د تېرې شپې په حملې په مهارولو کې د امنیتي ځواکونو اقدام وسته. نور الحق لومی د دې حملې له پای ته رسېدو څو ساعته وروسته نن په کابل کې خبرالانو ته د دې حملې او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. نور حال به له کابل د ازادي راډیو د خبریال حمیده هارون عثمان په رپورټ کې واورو.
د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو د تېرې شپې له حملې وروسته وایي چې طالبانو د خپلو عملیاتو ډېر تمرکز پر انتحاري حملو او چاودنو کړی دی. نور الله کلومی له دې حملې څو ساعته وروسته خبریالان ته وویل چې دوی له دې حملې خبر و، خو د دقیق وخت په اړه معلومات نه و رسیدلی.
میتونن کې اهداف شو بخره توسط ماین گذاری
دا وایي کولای شي خپل شو اهداف د ماین ایښودنې انتحاري حملو ترور په وسیله او بیگونه انسانانو ته د زیان رسولو له لارې پلې کړي. د کورنیو چارو وزیر وروسته تر هغې دغه څرګندونې کوي چې تېره شپه څلور تنو وسلوالو د کابل په وزیر اکبر خان کې د لسمې اوزې په ساحه کې پر هیټل هوټل حمله وکړه. دغه حمله د شپې شاوخوا یولس بجې پیل شوه او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې د سهار تر شاوخوا شپږو بجو دوام وکړ. ویل شوي چې وسلوالو لاسي بمونه، درنې او سپکې وسلې او آر پی جي راکټونه له ځانه سره درلودل. خو د کورنیو چارو وزیر وایي دا یوازنۍ حمله وه چې پکې تلفات رامنځته نه شول. د کورنیو چارو وزیر هغه ځواکونه ستایي چې د تېرې شپې حمله یې مهار کړه. ولسمشر هم په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې حملې په مهارولو کې د افغان ځواکونو اقدامات د ستایلو وړ دي، خو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د دې سبب شوي چې د سیمه د استخباراتو په مرسته وسلوال په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړي. د سیاسي چارو کارپوه عبدالهادي خالد وایي چې دغه استخبارات د وسلوالو طالبانو د حملو لپاره دقیق اهداف ټاکي. دا وایي ډېر قوي او پیاوړي استخبارات د دوی تر شا دي، له دوی سره همکاري کوي او دا استخبارات دوی ته دقیق هدف ورکوي. هغه استخبارات چې په رښتیا سره معلومیږي په هر ځای کې حضور لري، ځکه له ډېرو محرمو ځایونو دوی خبر دي. په تېرو شاوخوا دوه اوونیو کې دا په کابل کې اتمه انتحاري حمله ده چې کیږي. تر دې مخکې وسلوالو د کابل په کلوله پشتې کې د پارک پلیس په نامه پر یوه میلمستون حمله کړې وه چې د بهرنیو اتباعو په ګډون پکې افغانان هم ووژل شول. په کابل کې پر هیټل هوټل د تېرې شپې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د چارو څېړونکي بیا امنیتي ځواکونه ګرم بولي او وایي چې د دې ډول حملو مخه باید ونیسي.
له حمیده هارون عثمان مننه چې د کابل تېرې شپې د حملې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو له محتوا څخه خبر کړو. لکه څنګه چې واموریدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د دغې حملې په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وستی او ویویل چې دا لومړی ځل دی چې په دا ډول حملو کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله نه رسیږي. د افغان امنیتي چارواکو په وینا په دغه حمله کې څلورو انتحاري حمله کوونکو ګډون کړی و چې څلور واړه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو ووژل شول. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي هره ورځ د لسګونو حتی سلګونو احتمالي حملو راپورونه ورکول کیږي چې ډېر یې د امنیتي ځواکونو لخوا ډېرې دغه حملې شنډېږي. نورالحق علومي په کابل کې خبرلانو ته دغه راز وویل چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو ډېر فعالیتونه مهاروي، خو بیا هم کله ناکله مخالفین توانیږي چې هدف ته ورسیږي. د کورنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی دی. د نورالحق علومي د دې څرګندونو نور تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورئ.
که څه هم د افغانستان پر امنیتي ځواکونو عمده انتقاد دا دی چې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی نه کوي، خو د کورنیو چارو وزیر دغه انتقادونه بې ځایه بولي او وایي دوی د مخالفینو حملې تر ډېره شنډوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وایي هره ورځ د دوی کشفي ادارو ته د سلګونو احتمالي حملو راپورونه ور رسیږي، خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونه د ډیرو حملو مخه نیسي. ښاغلي علومي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو حملې ځکه ډېرې شوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر کورني او بهرني وسلوال د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي.
ده ها صدها راپور روزانه مې بسیار گزارشات زیات است.
دای وایي موږ ته هر ورځ لسګونه او سلګونه راپورونه راځي، خو موږ ډېرې حملې شنډو. دا ټول ته معلومه ده چې هم پخوا او هم اوس یو شمېر مخالفین د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي.
د داخل افغانستان آمده.
د کورنۍ چارو وزیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو څو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چهارشنبې په شپه څلورو طالبانو د کابل په تر ټولو امنیتي سیمه وزیر اکبر خان کې د بهرنیو پر یو مېلمستون ډله ییزه حمله وکړه، او له دې یوه ورځ وړاندې په کندهار، میدان وردګو، بغلان او خوست کې هم حملې او چاودنې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني رسنیو په وینا د هغه هیواد چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې له جګړو لاس واخلي کنه له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. د کورنۍ چارو وزیر د پاکستان له دې اقدام هرکلی کوي، خو زیاتوي چې دغه ژمنې به یې هغه وخت دوی ته معنا پیدا کړي چې په افغانستان کې عملاً جګړه کمه کړي. نورالحق علومي وایي د پاکستان له ښه نیت سره سره لا هم د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه او د تمویل سرچینې په پاکستان کې دي. دای وایي تر کومه ځایه چې موږ معلومات لرو نه پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه له منځه تللي او نه هم مالی سرچینې. تر اوسه هم هلته مخالفین زیان اړوونکي دي، نه یوازې زموږ خلکو ته بلکې سیمې او نړۍ ته هم. پر پاکستان هغه وخت باور کېدای شي چې افغانان د ژمنو عملي ګټې او خیر وویني. له دې سره یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې لا هم پاکستان د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ښه نیت نه لري. دوی وایي پاکستان یوازې په ظاهره غواړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، او زیاتوي که رښتینی اقدام وکړي په هماغه ورځ به په افغانستان کې جګړه ختمه شي.
بیا هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت کې تمکیږو. د کابل چاپی خبرونو هم تر ډیره دې موضوع او دغه راز په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه مطالب خپاره کړي دي. بیا هم اسدالله لودین ته به وښو.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د پاکستان د هلو ځلو څرنګوالي او په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ګواښونو ته ځانګړې کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان رښتیا هم په سیمه کې سوله غواړي. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستاني چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې خپل پسرلني عملیات ودروي، خو د لیکوال په خبره افغانان تر اوسه هم په دې ژمنو شکمن دي. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستاني چارواکو له دې وړاندې هم ورته ژمنې کړي، خو زیاته کړې ده چې تر څو طالبان په افغانستان کې جګړه بس نه کړي په دې ژمنو یې باید باور ونه شي. په مطلب کې راغلي دا به په لنډ وخت کې معلومه شي چې آیا پاکستان رښتیا هم له وسلوالو مخالفینو سره یارانه ختموي او کنه. چراغ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او طالبان د چین د چارواکو میلمانه دي. په سرمقاله کې راغلي چې حامد کرزی چین ته غیر رسمي سفر کړی، خو له دې وړاندې یې ویلي وو چې که طالبان له حکومت سره سوله وکړي نور به بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه وي. د ورځپاڼې د وال سټریټ ژورنال راپور راخیستی چې ویلي دي طالبانو او افغان چارواکو د چین په اورمچی ښار کې په پټه خبرې سره کړي دي. د مطلب لیکوال سپارښتنه کړې چې د سولې ټینګښت لپاره باید له اسلام آباد سره خبرې وشي، ځکه هغوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستي چې ویلي دي داعش ډله د سیمې هیوادونو ته په ستر ګواښ بدلېدای شي. ورځپاڼې په چین کې په یوه غونډه کې د حامد کرزي خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي که د سیمې هیوادونه د وسلوالو مخالفینو له روزلو لاس وانخلي دا ډلې به آسیا ته په ستر ګواښ بدلې شي. په مطلب کې راغلي چې حامد کرزي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي، او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې سوله زموږ هدف دی خو په هیواد باندې جګړه تپل شوې ده. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی چې سوله د هیواد اړتیا ده، خو زیاته کړې ده چې دوی جګړې ته هم چمتووالی لري.
چی خواهش بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبیر
خواه باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلتون نشید
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه په استفاده شوه.
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوري له ازادي راډیو نه واوري.
په دې پروګرام کې سبا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کیږي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په چین کې د هغه هیواد لمرستیال ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان په سوله او ثبات کې د چین مرستې وستایلې او د دې هیواد لا زیاتو همکاریو هیله وکړه. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی چین ته په سفر کې له چینایي مشرانو سره د لیدنو کتنو سربیره په ځینو غیر رسمي غونډو کې هم برخه اخیستې ده. چینایي رسنیو د پخوانی ولسمشر کرزی هغه تصویرونه هم خپاره کړي چې په پیکینګ کې د ورېښمو په یو مارکیټ کې د قدم وهلو په حال کې څرګندېږي. نور جزئیات د اجمل ان په راپورټ کې اوري.
پخانی ولسمشر حامد کرزی په چین کې د خپل لیدونکو کتنو پترس کې د چهارشنبه په ورځ د چین لمرستیال ولسمشر لی یوان چاو سره کتلی. د چین رسمي خبري اژانس سینهوا وایي دواړو په بیجینګ کې د خلکو په تالار کې خپلو کې خبري وکړي. په دې لیدنه کې د چین مرستیال ولسمشر لی ویلي چین او افغانستان دوه داسې دوستان او ګاونډي هیوادونه دي چې پر یو بل اعتماد لري او د یو بل ملاتړ کوي. پخانی افغان ولسمشر په داسې حال کې چینایي چارواکو سره خبرې کوي چې سکل د چین او افغانستان د اړیکو شپې ته مکلی زده. په دې لیدنه کې د چین مرستیال ولسمشر لیل خلی ویل شوی چین چمتو دی چې له افغانستان سره د سوداګرۍ، پانګونې او امنیت په برخو کې همکاري زیاتې کړي. د چین سینهوا خبري اژانس د چین د مرستیال ولسمشر لی یوان چاو لخلی وایي چین به په افغانستان کې د بیا رغونې او پخلاینې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي او مرسته به وکړي چې په دې هیواد کې تر هر څه زر سوله، ثبات او پرمختیا رامنځته شي. په رپورټ کې ویل شوی چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې او پراختیا په برخه کې د چین مرستې وستایلې او د دې مرستو او همکاریو په دوام ټینګار وکړ. تر دې مخکې د سې شنبه په ورځ چینایي رسنیو د حامد کرزی هغه عکسونه خپاره کړل چې نوموړی پکې په بیجینګ کې د ورېښمو په مارکیټ کې د قدم وهلو په حال کې لیدل کیږي. چینایي رسنیو وایي د دې مارکیټ دوکانداران د پخوانی ولسمشر کرزی په ناڅاپي لیدو حیران شول، په ځانګړې توګه کله چې نوموړی ځینو ته په چینایي ژبه سلام ورکړ. د رسنیو د رپورټونو لمخې حامد کرزی د ورېښمو په دې ځانګړي مارکیټ کې څو نیکټایي او څادرونه واخیستل. د ولسمشر کرزی د دفتر د څرګندونو لمخې نوموړی د ځینو چینایي چارواکو په بلنه په یو غیر رسمي سفر دغه هیواد ته ورغلی. چینایي رسنیو وایي چې حامد کرزی په آسیا کې د اړیکو او باور د رامنځته کېدو په کلنۍ غیر رسمي غونډه کې د ګډون لپاره په چین کې دی. چین ته په لاره په نوي ډیلي کې د لنډ توقف پر مهال حامد کرزی د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره هم لیدلی و او له نوموړي سره یې په افغانستان او سیمه کې په وروستیو بدلونونو خبرې کړې وې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو او ری ازادي راډیو ټول ورځ سحر له وو بجو د ماخم تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. د اولسي جرګې د تقنیني چارو کمیسیون د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتل چې خپل اختلافونه یوې خواته کړي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون برخلیک د معلوم کړي. د دې کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کول د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د سیاسي تفاهم لیک له مهمو مواردو څخه دی او دې برخې ته باید جدي پام وکړي. تفصیل د اجمل تورمن راپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ملي شورا دواړه جرګې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د پر وخت تر سره کولو غوښتنه کوي، خو حکومت تر اوسه د انتخاباتو د اصلاح په څرنګوالي نه دی بریالی شوی. د افغان حکومت چارواکي وایي دوی به لومړی د انتخاباتو بهیر اصلاح او وروسته به بیا د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته نیټه اعلان کړي، خو د انتخاباتو د اصلاح په اړه د حکومت د چارو ځنډ د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي او غوښتنه کوي چې ژر تر ژره باید د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون مشر وټاکي. د دې جرګې د تخنینی چارو د کمیسیون رسیال احمد بهزاد د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار د پایل ځنډ نور دوی ته د منلو وړ نه دی.
دا کمیسیون ډیر مهم دی، خو دا چې تر اوسه جوړ سوی نه دی او یا هم ستونزې پیدا سوي، له بده مرغه دا د ملي وحدت د حکومت د مشران ترمنځ د اختلافاتو موضوع ته راګرځي. موږ هیله من یو چې دا اختلافونه ژر تر ژره حل سي او د دغه کمیسیون په جوړېدلو سره د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د جوړېدلو زمینه برابر سي.
پارلمانی افغانستان فراهم شود.
ورسره له دې چې د ولسمشری تین انتخابات لانجمن او د نتیجو په اړه په انتخاباتو کې د دواړو خواو غبرګونونه راپورته شول، د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتو د اصلاح ژمنه وکړه. ولسمشر شاوخوا درې میاشتې وړاندې امریکا ته له سفر مخکې د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون 15 غړي وټاکل، خو د دې کمیسیون د مشر شکری بارکزی پر سر اختلافات پیدا شول. دغه اختلافات ډیر وزنډیدل او لا هم ولسمشر او اجرایی رئیس په دې نه دي توانېدلي چې د کمیسیون ته مشر وټاکي. اوس ویل کیږي چې د دغه پوست لپاره د انتخاباتو د څارګرې ادارې فیفا په پخوانی مشر جانداد سپینغر خبرې شوې دي. د افغانستان د اجرایي ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته وویل چې په ټولو موضوعاتو تفاهم شوی، یوازې د دغه کمیسیون د رئیس رسمي اعلان خبره ځنډولې ده.
به انتخاباتی اصلاحات د کمیسیون په ارتباط پر ټول هغو مواردو چې باید مشوره سوی وای، بحث پرې سوی وای، تصمیم نیول سوی دی. د ملي یووالي حکومت رهبرانو په دې ارتباط بحثونه درلودل. یوازینۍ مسله چې لا هم معطله پاتې ده او هغه د کمیسیون د کار د پیل په مخکې خنډ دی، هغه د کمیسیون د رئیس اعلان دی. د کمیسیون رئیس باید د جمهوري ریاست لخوا څخه اعلان سي. اجرایه ریاست او د افغانستان خلک او د ټاکنو نظري ادارې ټول همدغه اعلان ته منتظر دي.
کارپوهان وایي د انتخاباتي نظام اصلاح یو قوي او په کارپوه ټیم ته اړتیا لري، او کدا سي نه وینو دا ویره موجوده ده چې د یاد نظام موجوده وضعیت نور هم کمزور شي. په اینار کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون چارواکو تل دا ویلي چې د یاد کمیسیون د جوړولو هدف په انتخاباتي کمیسیونونو کې د خپل خوخي وړ افرادو ګمارل دي. دا پر اساس حال کړی چې په دې وروستیو کې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارکونکو د نړیوالو لخوا د اضافي تنخوا ورکولو لړۍ درېدلې او اروپایي ټولنې دا ګواښ کړی و ک په اړوندو کمیسیونونو کې لازم اصلاحات را نشي نو خپل مالی مرستې او د انتخاباتو څخه د څار چارې به ودروي.
لویدیز روسیه د اوکراین د ختیس په کډکیچ کې په لاس لره لوتور نه وی. د ازادي راډیو د اوکراین د څنګه خبريال افغانستان ته په سفر کې دا مسله چړلې چې د شوروي پر ضد د افغانستان له جهاد څخه د اوکراین په شخړو کې څه درس اخیستل کېدای شي. افغان مجاهدینو د لس کالو په موده کې د لویدیز د وسلو په مرسته په افغانستان کې د شوروي اتحاد یرغل ختم کړل. هغه مهال 15 کاله تیریږي. د اوکراین د څنګه د ازادي راډیو د خبريال د دې راپور مهم جزئیات جن خال کوزه وړاندې کوي.
د ازادي رادیو ازادي اروپا د اوکراینی څنګه خبريال روستسلاف خوتين افغانستان ته د خپل سفر پر مهال له جهادي قومندانانو، چیرونکو، تاریخ پوهانو او لامو خلکو سره خبري کړي او د هغوی د سترګو لیدل حال او نظرونه راټول کړي دي. خبريال خوتين لګي په خوانی شوروي اتحاد په 1990 میلادي کال کې افغانستان ته له 1,00,000 عسکرو، ټانکونو او هلیکوپټرو سره داخل شو، خو افغانانو په لومړي سر کې د ایمانو او میتیو سره د خپل هیواد دفاع پیل کړه. په پروان ولایت کې د مجاهدینو یو پخوانی قومندان سید قاسم مظفری د اوکراینی څنګه خبريال خوتين ته ویلي دوی په کور کې په جوړو شو چړو او بمونو سره د وطن د ازادۍ جګړه پیل کړې وه. د مظفری په وینا افغانانو نه غوښتل چې جګړه وکړي، خو یو ستر تاریخي مسؤلیت په غاړه شو. خوتين لیکي نه کال وروسته افغانانو د لویدیز د وسلو په مرسته په خپل هیواد کې د شورویانو ریښې پرې کړې. دا مهال شپږ کال وروسته د افغانستان خلک د هغه وخت تصویر په اوکراین کې ویني. پخوانی جهادی قومندان مظفری خبریال تویلی زمونږ د دښمن دښمن زمونږ دوست دی، لدی عمله اوکراین د افغانستان له دوستانو څخه دی. خبریال روستسلاف خوتين لیکي افغان چیرونکي په دې باور دي چې د اوکراین بحران په غیر مستقیم ډول د افغانستان او پخوانی شوروي اتحاد ترمنځ جګړې پایله ده، او دا ځکه چې د افغانستان جګړې د شورویانو نظام ړنګ کړ او 1500 جمهوریتونو له شوروي اتحاد نه خپلواکي ترلاسه کړه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی اوکراینی خبريال ته ویلي مسکو اوس هم فکر کوي چې د پخواني شوروي اتحاد 14 جمهوریتونه تر واک لاندې دي، او د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه ده د اوکراین او بیلاروس چې دواړه سلاویک دولتونه دي بشپړ خپلواکي وزغمي. د پخواني شوروي اتحاد 15,000 عسکر په افغانستان کې ووژل شول او په زرګونو نور پوځیان ټپي او معیوب شوي دي. یو زیات شمېر عسکر په افغانستان کې د جګړو د حالاتو له امله په روحیاتي ناروغۍ وخته شوي. د شوروي اتحاد خلکو هغه مهال په دې اړه معلومات نه درلودل، خو وروسته د دې وحشتناکه جګړې پیښې د شوروي په ټولې ټولنې اغېز وکړ. خبریال خوتين لیکي نن سبا هم روسیا د اوکراین په ختیس کې د خپلو عسکرو له حضور نه انکار کوي، خو تر اوسه د اوکراین په شخړه کې 200 تنه روسي عسکر وژل شوي. د اوکراین خلک هیلمند دي چې په افغانستان کې د 1980 لسیزې په څیر د لویدیز پوځي مرستې ترلاسه کړي او د دې جګړې لوری په خپلې ګټې بدل کړي.
په اوکراین کې له شوي اوربند سره سره بیا هم د اوکراین په ختیځ کې د روس بیلتون پالو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ کله ناکله د نښتو راپورونه ورکول کیږي. ومورېدل چې د ازادي راډیو د اوکراین د څانګې خبریال افغانستان ته تللی او هلته یې له ځینو جهادي مشرانو سره خبرې کړې چې د افغانستان د شوروي پر ضد د جګړې څخه د اوکراین په اوسني شخړو کې څه درس اخیستل کیدی شي. په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف لټکه او د حقیقت صدې خو اوس فرشته جلال زیته بیا هم ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د بیګاش په د ډلیز حمله په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د اقدام ستاینه وکړه. د افغانستان د کورنوي چار وزیر هم نن امنیتي ځواکونه وستایل او ویل چې د اول وار دی چې په دغه سي ډلیز حمله کې ملکی خلک نه دي زیانمن شوي. د افغانستان د ولسی جرګې د تقنی چارو کمیسون نن د افغانستان د ملي وحدت حکومت باندې ژغ وکړ چې خپل منځي اختلافونه دی وخوا پریږدي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون برخلیک دي څرګند کړي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ نن په رپورت کې ویلي چې د حماس اسلام پالي ډلې د اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو په وړاندې جنگي جنایت کړی دی. د سویس لوی څارنوالۍ نن د یو شمېر حقوق کسانو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړل چې د 2013 او 2022 میلادي کلونو لپاره د فوټبال د نړیوالو سیالیو د کوربه هیواد په ټاکلو کې د پیسو په تبادله او رشوت تورن دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ایراني ولاسل امریکایي خبریال جیسن رضایان تیر ورځ په ایران کې د جاسوسۍ په تور محاکمه سو. او پاکستانی پلټونکو نن د هغه شرکت مالک ونیو چې په کراچي ښار کې جالي تحصیلي اسناد خرڅول. د پاکستان پولیسو نن سهار پر دې شرکت عملیات کړی او وایي چې په ترڅ کې یې زرهاو سپینې شهادتنامې موندل شوې دي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د مالی وزارت چارواکي وایي د روان مالی کال په لومړۍ درې میاشتو کې ملي عواید 2.9 میلیارد زیات شوی دی. د دغه وزارت ویان عبدالقادر جیلانی نن ازادي راډیو ته وویل سږ کال د ملي عواید لپاره د 1.4 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی دی. دی وایي دوی تر اوسه توانېدلی دي چې 1.55 میلیارد افغانۍ له ملي عوایدو څخه راټولې کړي. ښاغلی جیلانی د عوایدو د زیاتوالي لاملونه په چارو کې سمون د فساد سره مبارزه او په سمه توګه د عوایدو ټولول بولی. بلخوا یو شمیر سوداګر د مالی وزارت لخوا د مالی او ټیکس د لوړولو څخه شکایت کوي او وایي چې مالی وزارت د بودیجې د نشتون او عوایدو د کموالي له امله پر دوی مالیه زیاته کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د بودیجې کسر د کمیدو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې ترسره کړي. همایون رسانن د خپل سل ورځني کاري پلان د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په دغه پلانونو کې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې پانګونه د ظرفیتونو لوړول او د صادراتو پراختیا شامل دي. شاغلی رساول چې د یادو پلانونو د مولیکول په هدف په اړوندو قوانینو کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. ولسمشر غنی ویلي چې وزیران مکلف دي چې په لومړی سلو ورځو کې په خپلو کارونو کې اساسي تغیرات رامنځته کړي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د شوزو د خودکفایي لپاره شاوخوا 8000 کورنۍ باغچه جوړې کړې دي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې دغه کورنۍ باغچه د هیواد په 500 زونونو کې جوړې شوې دي. نوموړی وایي دغه کورنۍ باغچه د کرنې وزارت د باغداري او مالداري د پروګرام په ابتکار جوړې شوې دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغاني، یو یورو 350 افغاني، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ دیرش بوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شپېته بوله، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ 15 دیرش بوله او زر پاکستانی کلاری 1500 شپېته افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زده راډیو واوریدل که غوړی دا او د افغانستان په نړۍ او نړۍ په اړه ځینې نور خبرونه بیا هم ولولی د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک او اوس هم 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخې له دې چې د حقیقت صدای پروګرام واوري چې پکې د افغانستان د خلاصون لارې د غورځنګ له مشر سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې شوې دي. پام وکړئ د انصاف پلټکې پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امدی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټ راځم
دوم راز اوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د دې ونی د انصاف پلاټه کې خبرونه مو د کابل ولایت یو وسیدونکو ته ځانګړي کړی ده عبدالغفار فیضی زادران وایي چې د کابل ښاروالۍ یوه نمره ځمکه ورکړې خو له شلو کلونو په زیاته موده کې دغه نمره ځمکه نه ده ترلاسه کړې تاسو م نوم واخلئ او مشکل م وایي
زما نوم عبدالغفار دی تخلص مې فیضی زادران دی زما مشکل دا دی چې د کابل ښاروالۍ لخوا په 1302 اویایم کال کې یوه نمره ځمکه د قلعه زمان خان په پروژه کې راته ویشل شوې وه چې سند ملکیت په لاس لرم ستاسو په لاس کې دی تاسو یې کتلی شئ لیدلی شئ له 1302 اویا کال را په دې خوا یو ځل دغه څو کاله وړاندې نهمې ناحیې یو ځل بیا وغوښتلو یو فورم یې بېرته راته راکړ بیا ما هغه فورمونه بیا تصدیق کړل ورته راوړل د ټولو نواحیو نه تصدیق شول بېرته تسلیم کړل له هغه را په دې خوا دغه شل 22 کاله موږ دې ته انتظار بسو چې موږ په اصطلاح له بېکورۍ نه خلاص شو او خپلې کډې په اوږه بار کوڅه په کوڅه ونه ګرځو زموږ اولادونه که خدای کول د یوه مکتب څخه چې هغه دایمي د دوی مکتبې فارغ شي یوه ورځ یوه مکتب ته ځي بله ورځ بل مکتب ته ځي په یوه کې په پښتو تدریس کېږي په بل کې په دري باندې تدریس کېږي چې زموږ اولادونه په اصطلاح د دواړو ژبو نه هېڅ یعنې هغه ګټه چې باید پورته کړي نشي پورته کولی د دغه مشکل د حل لپاره زه له تاسو سره دغه د تاسو راډیو ته راغلم خپل عرض مې وړاندې کړ د دولت مامور یم په دولت کې مختلف چوکیو باندې مې کار کړی دی د ملي راډیو ټلویزیون نرانی وری د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوری ریاست پورې چلته زه د جمهوری ریاست مامور یم دنده اجرا کوم مګر له دې ټولو موقعیتونو نه ما کومه ناوړه استفاده لا تر اوسه نه ده کړې دغه د خپل غږ د میډیا له لارې د هغې قوې له لارې چې هغه په افغانستان کې نه راته په نړۍ کې څلور مقوه حسابېږي زه خپل غږ غواړم چې له درنو وطنوالو سره شریکم د ښاروالۍ له مسؤلینو او مشرانو سره شریکم
وبخښئ زادران صاحب خبرم قطع کوم دغه سند چې دلته دی د سویل دی چې تاسو ته یو سند درکړی دی البته موقت سند دی او تاسو یې ملکیت هغه شمیره هغه حدود ټول دلته ځانګړي کړي دي څنګه تاسو په دې شلو کالو کې ونه شو کړی چې خپل ځمکه ځانګړې کړي اول مراجعه نه ده کړې ښاروالۍ ته
ما مخکې وویل چې هغه خلک چې نن یې عریضه ورکړي د سبا ته یې په اصطلاح د نمرې څښتن شوي دي د کور څښتن شوي دي دا چې په 22 کالونو کې مونږ ولې اصلا ما نه غوښتل چې زه په اصطلاح په ښاروالۍ کې ودرېږم ما د نورو وطنوالو په رقم باندې همدغسې انتظار وایستو کوڅه په کوڅه وګرځېدم کور په کور وګرځېدم په کرامې کورونه ونیول مګر زه د ښاروال مخې ته ونه درېدم مونږ دا فکر کوو چې د افغانستان اوسنی نظام چې راغلی دا په عدالت باندې بنا دی د خلکو حقوق به خلکو ته ورسوي خلک به له بېکورۍ خلاصوي خلکو ته به کور پیدا کوي خلکو ته به په اصطلاح کار پیدا کوي ډوډۍ به پیدا کوي مګر متاسفانه هغه څه چې زموږ تقاضا او زموږ توقع وه په هغه رقم باندې ونه شول چا چې زر درلود چا چې زور درلود چا چې په اصطلاح د دولتي موقفونو نه ناوړه ګټې پورته کړي دي هغوی په کابل کې د څو څو نمرو د څو څو کورونو اته کوی چې په لسګونو کورونو څښتنان دي مګر دا چې موږ په اصطلاح له دې وسیلې نه کار اخیستی دی او نم د خپل ګریوان د چا په مخکې په اصطلاح په دې رقم څیرې کړی دی انتظار مو ایستلی دی حوصله مو کړې ده لا تر اوسه له هغه حق څخه چې موږ باید ولرو او ټول وطنوالي باید ولرو د هغه څخه برخمن شوي
او ښاروالۍ تاسو نه پیسې مې اخیستی دي
طبعاً تاسو وینئ د دې ځمکې قیمت د 3600 افغانۍ وو دغه وخت 3600 افغانۍ د 2 کال چې هلته که په اسعارو باندې تبادله شي هلته مثلا کلدار او ډالر ډېر
یعنی 3,600
3,600 افغانۍ موږ تحویل کړي ته تحویل کړي دي
تاسو څه غواړئ که ښاروالۍ تاسو دې غوښتنه ته ځواب ونه وایي نو تاسو به څه وکړئ څه غواړئ تاسو
په سر کې کله خبره وکړم زما لپاره به ډېره بده وي زموږ ټول اولادونه دې ته تیار دي چې د کابل ښاروالۍ مخکې په اصطلاح راشو خپل ځان ته په اصطلاح اور واشو چې نور له دغه جنجال خلاص شو
موږ د ښاغلي زادران ستونزه د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو له سرپرستی شکری نایب احمدزی سره طرحه کړه
ټولې خبرې مې واورېدې زه هم خپل سلامونه ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم د دوی د پښتنې په ځواب کې باید ووایم متاسفانه په یو اویا کال نه تر څلور اویا او پنځه اویا کلونو پورې یو شمېر هغه اندازه ځمکې چې اصلاً استملاک کړی نه دی، اصلاً له شخصي ملکیت څخه دولتي ملکیت ته نه دی اړولي، هغه یې واخیستې په یوې ساده ورقې په خلکو خرڅې کړې چې دا د کابل ښاروالۍ له ډېرو مشکلاتو څخه دي چې موږ نن ورسره مخ یو. چې موږ همداسې ځمکې شاوخوا 40,000 نمرې لرو، 40,000 ځمکې همداسې لرو. د دې تر څنګ د خلکو هغه ځمکې چې استملاک شوي چا نه دي ورکړې، مثلا په سرک، کودکستان او ښوونځي کې راغلي. کابل ښاروالۍ دا ستونزې لري. ښه، ډېر کم وخت کېږي چې زه په کابل ښاروالۍ کې د ملکیتونو د سرپرستې په توګه وظیفه لرم. د کابل ښاروالۍ له سرپرست سره په تفاهم موږ وکړای شو چې د مستردۍ مدیریت چې په تشکیل کې نشته یو څو کسه خدمتي راوغواړو او موظف یې کړو چې په هغو دولتي پروژو وګرځي. هغه نمرې ځمکې چې د اسکانو د مقررې له مخې مستردېږي او هغه موږ هغو کسانو ته ورکړو چې همدارنګه ستونزې لري، او هغه کسانو باندې وویشو چې موږ یې ځمکې اخیستې او بیرته مو ورکړې نه دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت کېږي چې د خیرخانې، باګرامي او قلعه زمان خان په پروژو کې مو وکړای شو یو څو نمرې پیدا کړو، او هغه هم هغه نمرې دي چې پخوا یو شمېر کسانو ته ورکړ شوي او هغوی تی مراحل کړي نه دي، او موږ یې په قانوني توګه هغو کسانو باندې ویشو چې موږ یې پوره وړي یو. د دوی په حق باید ووایم چې دا د دوی مسلم حق دی، پیسې تحویل کړي. دوی له دولت نه ځمکې په پیسو اخیستې، خو دوی چې دا ځمکه اخیستې وه باید هماغه وخت پیسې ورکړې وې. باید دوی تللي و، ځمکه یې خط اندازه کړې وه او د خپلې ځمکې خاوند شوي وو، چې دا کار یې نه دی کړی. اوس د کابل ښاروالۍ عملاً کومه پروژه د توزیع لپاره نه لري. موږ ډېرې ښې ځمکې لرو چې متاسفانه اوس د غاصبینو لاس کې دي. موږ خپلې ستونزې جمهوري ریاست ته وړاندې کړي چې مثلا په پل چرخي یا ارزان قیمت کې ځمکې لرو او د کوم غاصب په واک کې دي. موږ پوځي ځواک د ځان د ساتلو لپاره نه لرو چې په دې برخه کې زموږ ملاتړ وکړي، او هغه ځمکې چې د ځمکې د مافیا په لاس کې دي هغه ترې واخلو. باور وکړئ، موږ په کابل کې په همدې پروژو کې 100,000 نمرې ځمکې لرو چې په دغو کسانو یې وویشو. ما وویل چې که تاسو زما غږ اورئ، که موږ وکړای شو چې ځمکې ولرو، موږ هڅه کوو هغو کسانو ته چې لکه دوی غوندې دي دا ځمکې وویشو.
احمدزی صاحب، وابرو چې زادان صاحب څه وایي؟
د 40,000 نمرو کومه خبره چې دا په ما پورې شخصا تړلې نه ده، ځکه دولت یا ښاروالي یا د افغانستان حکومت د دې ځوابګو ده چې خلکو لپاره د بدوباش د استوګنې لپاره ځای پیدا کړي. دغه مشکل خپله د ښاروالۍ مشکل دی. ښاروالي په یو ډول نه یو ډول، زه احترام لرم ټولو دوستانو ته، ټولو کارمندانو ته چې په ښاروالۍ کې کار کوي، که چیرته ښاروالي د دې زمینه ورته مساعده نه کړي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ که چیرته حکومت په یو ډول نه یو ډول پکې داخل نه وي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ دا مشکل زما مشکل نه دی. لکه تاسو چې وایئ چې سکیچول یا په اصطلاح غواړم چې کتاب درته واچوم، تاسو راشئ وی ګورئ، تاسو وګورئ چې چیرته نمره پیدا کړئ. آیا زه د دې صلاحیت لرم چې زه هره ورځ راشم د ښاروالۍ ناحیه په ناحیه، په پروژه په پروژه وګرځم، یا کتابونه راولټوم، د آرشیف مامور له ځانه جوړ کړم چې وګورم چې کوم ځای کې ته نمره خالي لري او کنه، که په کتابونو ډاکه ولي، که په نومونو لیکل باندې وي. زه فکر کوم چې په ښاروالۍ کې هیڅ داسې ځای به پاتې نه وي چې په هغې کې په اصطلاح نوک سړی ځای کړي. زه هیله لرم چې دغه مشکل ته د حل یوه داسې لاره راته پیدا کړي چې زه پکې د کور څښتن شم، او زما په ډول نور دغه وطنوال چې پاتې دي، کورونه نه لري، سرپناه نه لري، هغوی هم له دې څخه برخمن شي.
تاسو وایئ زما یې پرې څه چې 40,000 کسان، همدا 40,000 کسان د کابل ښاروالۍ ګریوان نیسي؟ یوازې تاسې نه یې، تاسو له نږدې نه راشئ. زه وګورم چې ستاسو ځمکه، ستاسو اسناد چیرې دي، که وشکړی چې په همدې مسترد پروژو کې تاسو ته درکړو. په هغه صورت کې چې تاسو همکاري وکړئ، خلک همکاري وکړي، پوځي ځواک له موږ سره همکاري وکړي. ما یو ځل وویل چې دوی دې له نږدې راشي، موږ د مسترد پروژو لپاره کسان ټاکلي، دوی دې راشي چې ورته ځمکه پیدا کړو. همدا عملاً خو اوس زما په جیب کې نه ده چې زه ووایم راشئ چې دغه ځمکه درکوم. هر څه له ځان نه پروسیجر لري. حتما دا یوه نمره ځمکه چې مې پیدا کړه، دا د لاړ شي زموږ له کسانو سره عکاسي دي وکړي،
نیروهای نظامی ما را همکاری بکنه. زما لپاره ګوره، د مشکل حل زما سندونه ټول حل ته دوی سره پراته دي. زه به ورته لاړ شم، سند به ورته یوسم، ورته کې به یکدم. آیا دوی زما مشکل حلولی شي؟ زه هیله من چې زما مشکل حل شي. که زما مشکل حلېدلی، دوی کاله انتظار نه وروسته به زه د ازادۍ راډیو ته نه راتلی. له دې طریقه به ما له خپل عرض نه وړاندې کولی چې دغه عرض زما رئیس صاحب جمهور، د دولت ارشد مسؤلین، په خپله په اصطلاح ښاروال او د ښاروالۍ ټول مسؤلین واوري چې زما دغه مشکل ته رسیدګي وکوي.
سر نه گفتم، شما گرفته نمیتونین.
تاسو خبره شیخ استای ما وویل موږ د مستردی ټیم سره تاسو لیگو، تاسو هماغه ځمکه پیدا کړئ، عکس واخلئ، کله چې ځمکه سپینه وه نو موږ هماغه تاسو ته درکوو. له تاسو څخه څوک زیات ستونزه لري چې زه دا ځمکه تاسو ته در نه کړم؟ ګوره وروره، تاسو غواړئ داسې سند واخلئ چې ګواکې زه کومه نمره په خپل کتاب کې لرم. وایم چې راشئ مستردی ځمکه پیدا کړئ، زه یې درکوم. دا زما وروستۍ خبره او وروستۍ ژمنه ده.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، په دې خبرونه کې مو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا د مشر ښاغلي سید اکبر هغه سره غوښتل چې مرکه ولرو. هغه صاحب، په دې وروستیو کې تاسو ویلي چې افغان حکومت باید یو څه د خپلو هغو امتیازاتو څخه تیر شي، او مثلا که طالبان یو څه غواړي هغو ته یو څه ورکړل شي د دې لپاره چې په هیواد کې یو ریښتینې سوله راشي. هدف دلته څو چې مثلا طالبان کمې غوښتنې وکړي هغه باید ورسره ومنل شي چې دوی هم د حکومت یو برخه وګرځي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مجر داسې ویلي دي چې عام مفکوره که جوړه ده په هغه طریقه باندې ولاړ شي. البته دا طالبانو ډېرې غوښتنې د عام مفکورې سره شاید برابرې وي. عام مفکوره د ملت د افغانستان یا د ولس د افغانستان داسې جوړه ده چې خارجیان په افغانستان کې بودن د دوی عام افغانان هغه نه غواړي. نو موږ دا وایو که چیرې په دې باندې په افغانستان کې جوړه راځي چې خارجیان د افغانستان ووځي، نو زه فکر کوم چې افغانستان د حکومت کې د طالبانو سره ومني کېدلی شي چې افغانستان به په دې کنی جوړ شي یا به طالبان مذاکراتو جوړ ته حاضر شي. ځکه چې څه شي ولیدله چې د قطر په غونډه کې طالبانو دا وویله چې زموږ سره لو خبره دا ده چې د خارجیانو وتل د افغانستان سره. نو زه خپله د عام مفکورې په نسبت باندې بله عامه مفکوره مثلا په دې جوړه ده چې که چیرې بالفرض طالبان راشي او طالبان دا ووایي چې په افغانستان کې دې د سره سره انتخابات وشي، نو زه فکر کوم چې دا به په دې نسبت باندې ښه وي چې اوس به د 5 میلیونو نمایندګي دا حکومت کوي کېدلی چې طالبانو په وخت کې چې هغه د طالبانو په ساحه او په منطقه کې خلک انتخاباتو ته یا د طالبانو په وجه نه سو حاضر، یا مثلا مشکلات و د مشکلاتو په وجه نه سو حاضر، هغه به په دې وخت کې حاضر شي 15 میلیونه او 6 میلیونه په انتخابات ته حاضر شي. نو یو څوک چې د 6 میلیونو نماینده یي دا به ښه وي تر هغو چې هغه د 5 میلیونو نماینده یي. نو موږ خو د افغانستان جوړ غواړو. نو موږ وایو چې جوړ داسې وسي چې صحیح نمایندګي په افغانستان کې راشي، نو به افغانستان په هغه باندې جوړ شي. نو عامه مفکوره د خلکو دا جوړه ده، او غیر دغسې که د طالبانو سره نورې بعضې خبرې وي که هغه د عامې مفکورې د خلکو سره برابرې وي، نو زه خپله هغه خبرو ته مشروع خبرې وایم. وایي د افغانستان د حکومت قرباني ورکړي او هغه خبرې چې هغه مشروع خبرې دي او د عامې مفکورې سره مطابق خبرې وي هغه د خلکو سره ومني، او په افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ شي چې د هغه د ټولو قشرو د ټولو طرفو مشترک حکومت وي.
بله، هغه تاسو د انتخاباتو خبره وکړه. د په همدې انتخاباتو کې چې تیر شول د ولسمشرۍ، او داشان د ښاغلي کرزي د جمهوري ریاست په دوران کې چې کوم انتخابات وشول، هغوی دا ویلي او طالبانو غوښتنه کړې وه چې راشي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو که هدف دا وي چې مثلا طالبان راشي انتخاباتو کې ګډون وکړي، ولې مثلا طالبانو ونه غوښتل چې په تېر ځل انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
دلته خو ما علت درته وایه چې دلته د خارجیانو بودن دا یو علت طالبان بولي، او طالبانو ملت ته مثلا دا ډاډ ورکړی دی، اطمینان یې ورکړی دی چې خارجیانو په مقابل کې موږ دغه کیږو، خارجیانو د افغانستان وځي. نو هغه صورت چې تا یاد کړي دا به شاید په داسې رقم باندې وچین چې خارجیان به په افغانستان کې طالبان ته به وایي چې سیاسي په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو طالبانو به بیا دا ملت ته کومه سترګه درلودی؟ څه به ورته ویلی؟ څه جواب به ورته درلودی؟ چې هغه ویل ته چې ملت هم راوپاروي، خپله هم راوپارېدا سو، خلک هم پټ سو، د منځ په طرفو کې دواړو طرفو کې خلک پټ سو، نه دا ولاس پاسته خارجانو په شتون باندې بېرته په انتخاباتو کې مشمول وکړي. نو زما فکر باندې داسې علتونه به خامخا وشي، علتونه به د منځه نه وتللي، نو په دې صورت کې به طالبان نه غوښتل چې په دغه صورت کې په انتخاباتو کې شامل شي او په هغه کې اشتراک وکړي.
بله، تاسو ته مې مخکې خبره هم وکړه که عوام په دې نظر وي چې مثلا طالبان دراشي بیرته حکومت یو برخه دی وکړي، نو هغه مهال شریف طالبان حکومت ولې مخالفتونه
کوي؟ زه فکر نه کوم چې عوام دي په دې نظر وي. زه فکر کوم چې عوام د افغانستان به داسې شرایط خامخا لري، یا داسې مفکوره به لري چې هغه به د طالبانو د دې سره شریک کړي، داسې مفکوره به هم په عوامو کې چې هغه به بعدې اجزاوې د حکومت سره شریک کړي. خو زه خپله دنیا وایم چې ملت افغانستان چې اوس موږ راټول کړي دي یا ټولوي، موږ یې نظرونه اورو، هغه ملت یک طرفه فیصله نه کوي، یک طرفه خبره نه کوي. هغه دا نه وایي چې طالبان دي ولې افغانستان باندې مسلط شي، طالبان مسلط کوي. هغه وایي چې یو ګډ حکومت د افغانستان د ټولو اقشارو، د ټولو تنظیمو، د ټولو قومو، د ټولو لسانو، د ټولو سمتو دا دې جوړ شي، او هر چاته دې په خپل استعداد باندې، یعنی مثلا که اقلیت چې د اقلیت په استعداد باندې، که اکثریت چې کمیانه یې دامیانه په استعداد باندې دې په حکومت کې سبب کړي. البته یو فکر حکومت لري چې هغه وایي په حکومت کې دي ښه خلک حکومت شي، دا د ټول دنیا خبره ده، یوازې د افغانستان خبره نه ده. یعنی هغه خلک
څومره فکر کوي چې ګډ حکومت هغه څه نتیجه ورکوي بالاخره د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام سره؟ څومره ګډ حکومت مثلا د سیاسي اختلافونو ته پام سره ګډ حکومت د څومره نتیجه ورکوي؟
هیڅ دغه نسته په فکر کې. خو ته چې ویني چې اوس دغه حکومت جوړ کړي، اشرف غني او عبدالله حکومت جوړ کړي، او سره د دې چې خلک وایي چې دا دوه طرفه حکومت دی، خو دوی بیا هم ملي وحدت ورته وایي، وحدت ملي ورته وایي. نو په افغانستان کې جنګ هم جریان لري، خو دا چې جنګ هم په افغانستان کې ودرېږي او د ټولو طرفو ګډ حکومت یې، بیا به نو هغه څنګه امکان نه ولري چې جوړ شي؟ او دا هر قشر یا دا هر طرف او دا هر لسان او دا هر سمت مراتم پکې وسی، نو هغه به بیا څنګه د امکان وتلي؟ زه خپل فکر کوم چې هغه د امکان وتلي خبره نه ده. او البته ښه مسلمانان یا ښه خلک په افغانستان کې په چک شو بسته، هغه داسې حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ښو خلکو جوړ حکومت یې هغه کې هر څوک.
طالبان که یو څه ومني د حکومت سره د روغې جوړې په بنا باندې کرا شو، موږ مثلا دغه موضوعات مثلا څه وخته مخکې ویل شي ول چې طالبان د ښځو د تعلیم سره هیڅ مخالفت نه لري، فکر کوئ چې څومره به په دغو موضوعاتو که اوس د روغې جوړې د پروسې لپاره طالبان کوي په هغې باندې به عمل وکړي او هماغسې به مثلا مخته لاړ شي، آیا وروسته به څه مخالفتونه ایجاد نه شي؟
زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان په دوی باندې عمل کوي، په طالبانو هم کوي، په حکومت کې سره کښېني. تاسې وینئ چې اوس دغه اوس خلک دلته راغلي و ماته، تاسې ویل چې د ټولو خلکو د نظر وي چې په دې حکومت کې اوضاع ښه نه ده. نو زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کیږي، خو البته طالب به د دې دغه کوي د ملت فاستې به مني، حکومت به هم د ملت فاستې مني. یعنی ملت افغانستان په افغانستان کې یو داسې اداره غواړي چې هغه په کلیاتو ټول په اسلام باندې بنایي، جزئیات خپله آینده تاسې ویني چې بیا د کلیاتو تبع دي. نو زما په فکر باندې دا سلسلې دغه چې دي دا په اوضاع پورې اړه لري، اوضاع د افغانستان اوس دې ته جوړه ده. موږ چې ملت راټولوو دلته دوه درې وجه دي. یوه وجه دا ده چې زه خپله چې جهاد مو کړی دی، څه وخت مې تېر کړی دی په خپلو مچکو په هغو مچکو کې خلکو ته یو اندازه داسې یم چې خلک ما په داخلي بخوردو په بلو بلو کې ما حصه نه ده اخیستې، هغه هم داسې بولي. نو غیر د هغسې یوازې دا نه دي چې ما دا موضوع ده، د ملت اوضاع داسې جوړه ده. یعنی که زموږ په ځای باندې بل څوک راولاړ چې دې کار ته ودرېږي، هم دا ملت اوضاع جوړه ده، دا ملت په دې کار ته ودرېږي او ورسره ملګري کېږي. نو زه خپله وایم اوضاع به دې ته خلک مجبوره کوي چې حکومت کوي، څوک لر دین سوځي لري هغه به خامخا په دغه ملت باندې دین سوځي کېږي. یا کوم بد نن په ملت کې نسته که سړی اوس متوجه شي د کومه بدې نسته، ستاسې پوښتنه کوم چې تاسې تر دې دی راځي په خطر کې ځان نه ویني؟ تا تبدیه دی چې هغه د کابل داخل دی. نو زه خپله دعوه مې چې اوضاع د افغانستان ټوله طرفونه دې ته مجبور کړي چې یو داسې خطي سیر مختاره کړي چې هغه کې امنیت راسي او هغه داسې حکومت یو شي چې هغه د افغانستان د ښو خلکو سره او د آینده لپاره د امنیت سبب و ذریعه وکړي.
هغه صاحب یوه پوښتنه هغه ده چې پخوا تاسې هم طالبانو په لیکه کې وایي، ولې یو وخت ور نه بیل شوئ د ځینې مسایلو له مخې؟ څنګه
مثلا چې تاسو به په جریان کې چې په افغانستان کې داسې څوک نشته چې په یو تنظیم یا په ډله او په یو چا کې نه وي، داسې څوک نشته. که موږ په افغانستان کې په داسې خلکو پسې ګرځو چې هغه د جهاد په وخت کې د یو تنظیم سره نه وي سوی او هغه د طالبانو په وخت کې د یو چا سره یو طرف سره نه وي سوی، خو البته فرق دی. تاسو به په دې باندې واقف یاست چې د طالبانو په وخت کې ډېر لږ وخت وم، خو بیا ما د جوی شیخ مسلمین په نامه باندې خپل لاره درلوده او د جوی شیخ مسلمین په نامه چې لاره مې درلوده دا طبیعي یو دا یو چې زما به مفکوره داسې وه لکه اوس یې عمل لکه ما مفکوره به مې جلا وه. د یو چا بعضې خلکو سره مفکوره جلا وه، د خپلې مفکورې په نسبت باندې به د جوی شیخ مسلمین په نامه به خپل دغه درلودې. نو خو به هر تقدیر زه خپله اوس دا انسان دی، یو وخت به یو رقمې بل وخت به بل رقمې، خو اوس مې دا مفکوره ده چې بې د ملت د ښو خلکو د ملت البته ښه خلک د ملت چې هغه راجمع دلسوز خلک د ملت راجمع نه شي، افغانستان نه په بل ملک جوړېږي، نه په بل یو طرف، یو په بل طرف، نه په بل طرف، نه په همسایګانو، نه خالي د همسایګانو زما په فکر باندې جوړېدل ستا په ملت باندې ډېر ښه جوړېږي. هو کېدلی شي چې په هغو باندې جوړ شي، خو موږ دوی وایو، موږ د خپل ملګرو دا ویل دي که چېرې یو لنډه لار پیدا شي، یو څوک یې پیدا کړي چې دا ملت یې ورځ د مخه د دې مشکله څخه خلاصېږي، موږ به د هغو خلکو سره ملګري کېږو او مشکل به حل کوو. ځکه چې دا لار چې موږ خپله کړې ده دا مو نوکي ورزه لار ده، په دې پوهېږو، خو دا ډېره دقیقه لار ده. خو د دې باوره که تر دې د مخه یو دا ملت د دې مشکله خلاص شو، دغه به ټول ملګرتیا کوو، ملت به د دې مشکله خلاصوو، ښه خلک به په افغانستان کې مسلطه وو، هغه د یوه طرفو د بل طرفو، که د بند خلک وو، که عرفان.
هغه سې تاسو د همسایګانو خبره وکړه، افغان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې دپاره د پاکستان ګاونډي هېواد پاکستان سره خبرې شروع کړې دي، تګ راتګ روان دی. څومره فکر کوئ چې پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو د سولې پروسه کې مسیریت لري، ښه رول لوبولی شي؟
په ښه نیت پورې اړه لري که پاکستان په افغانستان کې د افغانستان دپاره ښه نیت ولري، دپاره دې چې افغانستان د دې مشکل څخه خلاص کړي چې هغه د دوی یو ګاونډی دی، لکه څنګه شری مسله ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې ګاونډی دونه حق لري چې زه په دې بیریږم میراث به یوسي د بل ګاونډي څخه. که داسې فکر ولري د پاکستان حکومت په موږ یې ډېر خیر کوي، ډېره ښه خبره ده. ګاونډی د خپل ګاونډي په باب کې ښه فیصله کولی شي، ښه حرکت کولی شي په ښه نیت باندې. او که چیرې خدای نه کرده د پاکستان حکومت د افغانستان په باب کې ښه نیت نه ولري، زه خپله دا وایم چې یوازې نه زه، دا ټول افغانان مخالف دي.
ستاسو تجربه څه وایي؟
نه د تجربې خبره خو ما د ټول حالات دي، نو سړی داسې نه شي ویلی. یو وخت داسې به یي چې پاکستان به دې ته ضرورت نه لري چې په افغانستان کې جوړه داسې، یو وخت به دا یي چې په پاکستان کې به مشکلات ډېر دي، د خپلو مشکلاتو په وجه به هم د دې کوشش کوي چې په افغانستان کې جوړه داسې.
اوس چې کوم روابط مثلا روان دي، دا ویل کېږي چې یو امنیتي سند نشانی شوی دی د پاکستان د استخباراتي ادارې سره، په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟ آیا دغسې سندونو لاسلیک کول د یو بل سره کولی شي د سولې خبرو ته د امنیت د په هېواد کې مرسته وکړي؟
زه فکر کوم چې دا سند که چیرې ملت ته پرېښولی وای، نخبګان د ملت، مشران د ملت، علما د ملت او ښه خلک د ملت، نو به په دې کې نواقص نه وای او دا به د تاوانو سره نه مخ کېدلی او د خنډ سره به نه مخ کېدلی. تاسې اوس وینئ چې دا امضا سوی دی په ټلویزیونو کې، په مطبوعاتو کې، د ملت غبرګون څنګه دی منفي دی. نو زه فکر کوم چې دا خبره به ښه هلته وای چې ملت ته پرېښول سوی وای، هغو بیا بیا نواقصو پایدې سنجولي وای، نو به فایده کړې وای. اوسنی حالات زه فکر کوم چې د ملت غبرګون چې اوس منفي سو، دا واضح خبره ده چې هغه حکومت د خنډ سره مخ کوي. نو زه وایم دا ښه نه اوس چې څوک ملت ته پرېښولی وای، ښه به وای. او که بیا اوس بیا داسې یو طریقه پکې راسي چې مثلا بیا د پاکستان او د دوی په منځ کې یو داسې حالات راسي چې د افغانستان استقلال د منځه ولاړ نه شي، نو هغه به بیا وروسته ګورو اوسنه رامعلمېږي چې هغه به وروسته نه
شي. وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په افغانستان کې د داعش په نوم د یوې ډلې حضور، هغه صاحب ویل کېږي چې دغه ډلې اوس په افغانستان په ځینې ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړي دي، او دا هم ویل کېږي چې د طالبانو یو شمېر بېل شویو ډلو بیعت کړی دی دغه ډلې سره. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
خو زه خپله داسې نه سم ویلی په دې ډله کې چې د داعش په نامه یا د چا په نامه، خو مطلق وایم چې په افغانستان کې ډلې دا د ملت په نظر دي. نو زما په فکر باندې چې نه یې شوي، یعنې چې د ملت ضرر نه یې شوي د ملت، نو په دې باندې معذرت غواړم چې دا ووایم چې یا داعش شته یا نه شته، یا څوک دي یا څوک نه دي، یا د کوم طرفه تمویلېږي، خو دا معلومات هم لرم، د دقیق معلومات هم نه لرم. او نور په دې کې مه
آیا فکر کوئ چې د طالبانو یو شمېر ډلې به دوی سره یوځای شي؟
خو ما تر اوسه پرې نه دي اورېدلي، نو چې دا اورېدلي مې نه دي ویلی هم نشته.
آزادي راډیو.